واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم په موخه د محل خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د پنځم په ورځ وخت له رسیدو وروسته په سپیډ ماړی کې د خبرلانو سره مخامخ په خبری کانفرنس کې ویل نیت نه لري چې امریکایي ځواکونه دي د اوګډې موډل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خغلی بایدن یو ځل بیا څرګنده کړ چې د تاکتیکی ستونزو له پلاوه مشکله ده چې د میتر لومړی نیټه له افغانستان څخه ځواکونه وایستل شي. خو سره لدی خغلی بایدن زیاته کړه موږ بل افغانستان څخه وځو خو پښتنه دره چې کله جمهور رئیس جو بایدن ویل په دې حقله د خپل شریکانو ناتو غړي هیوادونو سره د وټلو په لوجستیکی مسایلو مشورې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د امریکا د متحدینو سره چې په افغانستان کې ځواکونه لري خبرې کوي او کله هغه ځای ووځو په مسؤونه او منظمه توګه باید ووځو. د امریکا جمهور رئیس هم دا شنول چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پروسه هم ژر پیلېږي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو څرنګوالی څرګند شي. هغه هم دا شنول چې د امریکا او طالبان د موافقه پاړه چې د خغل ټرمپ د ادارې پر وخت شوي ارزونه هم روان دي. بلخوا د جرمني پارلمان تر 2022 میلادي کال پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدل تصویب کړل. د رويټرز خبري اژانس د راپور په اساس د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه د 2022 میلادي کال د جنوري تر 1 په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پریکړه کړې ده. جرمني د محل په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 1300 سرتیر لري. خو د جرمني د بهرنی چارو وزیر تر دې مخکې هم خبرداري ورکړې و چې د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو مخکې له وخته وتل د طالبان تاوتریخوالي ته زمینه برابروي او د دې سبب کېدی شي چې دغه ډله د پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د چین حکومت د برتانیا په یو شمیر چارواکو او سازمانونو باندې بندیزونه ولګول. چین وايي دوی په ژینګیانګ کې د ایغور مسلمانانو د وضعیت په اړه دروغ او غلط معلومات خپاره کړی دي. د چین د بهرنی چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د برتانیا په څلورو سازمانونو او 9 افرادو باندې بندیزونه ولګول شول. وايي دوی دروغ ویلي او غلط معلومات خپاره کړی دي. چین دا بندیزونه د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې برتانیا او کاناډا باندې د چین په لویدیز کې د بشري حقوقو څخه د سرغړون لکبله د اعلان شوی بندیزونه په جواب کې اعلانوي. په بندیزونه کې د برتانیا د محافظه کار ګوند په خوانې مشر لاین دانکان سمیت او د دغه ګوند د بشري حقوقو کمیسون هم شامل دي. د محافظه کار ګوند په خوانې مشر سمیت د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د زموږ دند لچې په هانګ کانګ کې له بشري حقوقو څخه د چین د حکومت د سرغړونو او د ایغور د نسل وژنې په اړه غږ پورته کړو. کدا کار پرما د چین قهر راو پروي زبای په ویار سره ومنم. د بشر د حقوقو فعالانو او ملګری ملتونو وای لکتر لګه 1 میلیون ایغور مسلمانان په ژینګیانګ کې په کمپونه کې ساتل کیږي. دغه فعالان او د لویدیز ځین سیاستوال چین تورنوي چې ایغور اقلیت زوروي ربړوي په زور پرې کارونه کوي او نرینه عقیم کوي. خو چین دا تورنه رد کړی دي او وای چې دا د مسلکي زده کړو مهم کمپونه دي چې د افراطیت سره مبارزه لپاره جوړ شوی دي. د مصر په جنوب کې د دوه اورګاړو جنگیدو لکابله 2 کسان مړ شوي دي او شپږ شپې تنور ټپيان دي. روغتي چرواکي وایي درې مسافروړونکو موټر مخته راغلي دي. د مصر د روغتي وزارت وایي په لسکون امبولانسونه د پیخیزای ته ورغلي دي. د مصر د اورګاړو سیستم د ناسم مراقبت او کمزوري مدیریت تاریخ لري. د رسمي ارقامو پر اساس په 2019 کال کې په مصر کې 1993 د اورګاړو د جنگیدو پیښې حساب شوې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي ویلي دي دغه هیواد د اورګاړي سیستم د رغول لپاره څه باندې 14 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. السيسي دا څرګندونه په 2018 کال کې د اورګاړي د جنگیدو د پیښې څخه یو ورځ وروسته کړې دي چې په کې یو ماشوم په ګډون 12 کسان وژل شوی وو. یو کال مخکې د الکساندريا په خار کې د ټرین په ټکر کې 340 کسان وژل شول او په 2014 کال کې هم په وی پی خکې 150 کسان وژل شوی وو. مخکله دې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ 19 په اړه د خپل څېړنې نتیجه اعلان کړې د جمعې په ورځ چینایي چارواکو ډیپلوماټان ته د کووډ 19 د منشا په اړه معلومات ورکړل. د سرکاري چې چین هڅه کوي له دغه راپور څخه پام بل خواته واړوي، هغه څه چې اوس په ډیپلوماټیک جنجال باندې بدل شوی دی. متحده ایالاتونو او یو شمېر نور هیوادونو په خپلواکو څېړنو او موندنو کې د چین د نفوس په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. چین خپل منتقدان د علمی مطالعې په سیاسي کولو تورن کړی دی. تاسو له امریکا غږ آشنا رډونه خبر نه اورئ. د میانمار په داوی ښار کې د کودتا ضد یو شمېر مخالفینو په داسې حال کې چې په موټر سایکلونو سپارو نن جمعه لرین وکړ. یوه ډله چې د مړو شویو او نیول شویو کسانو په اړه معلومات خپروي وایي د تیرې میاشتې نظامي کودتا راهیسې تر 300 ډېر کسان مړه شوي دي. د میانمار سیاسي بندیانو سره د مرستې بنسټ د جمعې په ورځ ویل چې 300 شل هغه کسان چې څپ شوي دي د تلفاتو دقیق شمېر کېدای شي لدې هم لوړ وي. دغه بنسټ وایي چې یوازې 11 کسان د پنځبه په ورځ وژل شول، په داسې وخت کې چې د نورو 30 کسانو وژل کېدل هم تایید شوي دي. د دغه بنسټ د معلوماتو پر اساس د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د آنګ سان سوچی منتخب حکومت پر زول شوی دی، تر اوسه 2901 کسان نیول شوي دي. د آنګ سان سوچی او ولسمشر ون منټ په ګډون زیات شمېر کسان لا تر اوسه په بند کې دي. د هند په ممبئی کې د جمعې په ورځ د کورونا وایروس د درملنې د خصوصي روغتون په ودانه کې د اور لګیدنې لکابله لکتر لګا لاس کسام رشوې دي. د سن رایز په نوم دغه روغتون څخه او بیا 100% ناروغان ژغورل شوی او د خار نور روغتون ته لګول شوی دي. د اور لګیدنې د علت معلومول لپاره څېړنې پیل شوی دي. تر اوسه څرګند شوی نه ده چې په مړو شوی کسانو کې څو کسان د کووډ 19 ناروغانو، ځکه مړو شوی کسانو جسدونه د هغوی د خپلوان لخوا پیژندل شوی دي. د کمزوري مراقبت او د اور وژنې د سمو وسایل نشټون له کبله اکثره وخت په هند کې د اور لګیدنې پر مهال د تلفاتو شمیر زیاتیږي. تاسو له امریکا غږ آشنا رډونه خبر نه اورئ. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال دغه هیواد کې د اوبو د 14 بندونو په جوړولو کار روان دي چې په پام کې دا جرګه اخیستن ته وسپارل شي. د یادې ادارې د چارواکو په وینا هلمند کې پر کجکی، فرا کې پر بخش آباد، پکتیا کې د پلتو، غزنی کې پر سلطان، زابل کې پر توري، کابل کې پر شاه اوارو، سهرات کې پر پاشدان، بدخشان کې پر شورابک او اورزګان کې پر شفلوغ او سراب بندون باندې د جوړونو چارې روان دي. د اوبو د چارو تنظیم ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه امریکا غږ ته وویل کابل کې پر شاتوت بند کار نه وی پیلېږي او د شاو اروس او شورابک بندونو د جوړښت چارې ختمېدو ته نږدې شوې دي. لدې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې په روان میاشت کې بعد د شاو اروس بند اوبو زیرمه کول پیل شي. د پښتون باندې جوړولو چاري په 1990 کال کې پیل شوې وي او ویل شوې و چې د درې کلنو په اوږدو کې به ګټي اخستن ته وسپارل شي، خو د بیلابیلو لامنونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د دولت څخه باندې و څلور زره ملکی کارکونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین شوی دي. د دغه وزارت د ویان رستیال میرویس علیزی د پنځمه پر از امریکا غږ ته ویل په څلور د شولایتونو کې لمړی څلور څلور زره و سو و ویش روغتیا کارکونکو او له هغه وروسته 2000 شپږ سو او 2000 خونکو ته د کورونا وایروس واکسین لګول شوی دي. خغلی الیزی زیاته کړ چې سربېره پر دې څه باندې 1200 درسنو کارکونکو او خبر اعلان ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د هغو امنیتي منسوبینو چې د کورونا وایروس ضد واکسین ورته شوی شمیره په واکسین لري، خو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو وویل چې د ملي اردو کابو 1000 منسوبین او څه باندې 1600 پولیس واکسین شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق کولو لړۍ یو مشمخ کې پیل شوې او په لومړي پړاو کې ټاکل شوې چې 15,000 کسان ته واکسین ولګول شي. له مته مننه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپور شواخو چې د جرمني پارلمان په افغانستان کې د نهو نور میاشتو لپاره د خپلو سرتیرو ماموریت غځول تایید کړی دی. تا طالبان وای د می د میشتي لومړی نیټه ورسته په افغانستان کې د ځواکونو پاتې کېدل ستونزې راولاړوي او هغه به مسؤل وي چې هوکړه ته التزام نکوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولی دی.
د نړیوالو خبری اژانسونو د ریپورت لمخې د جرمني پارلمان د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو نه همیاشتو لپاره په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور غزول تایید کړ. اوس مهال جرمني په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ ځواکونو په ماموریت کې په دنده بوخت. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت روانه موده 15 ورځې وروسته پای ته رسیدله. جرمني پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوې پریکړې لمخې ل افغانستان څخه د مې د میاشتې تر لومړۍ ورځې د امریکای سرتیرو وتل د تخنیکی ستونزو له امله ګران کار بلل دي. جمهور رئیس بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار د پیل وروسته خپل لومړی خبری کانفرنس ته د پنځشنبه د ورځې ناوخته ویل چې نیت نه لري چې امریکای ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ویل چې امریکا به افغانستان څخه وځي، خو زیاته کړه چې پښتنه داده چې کله د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداري تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې د طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې لمخي د مې د میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني سرتیری د افغانستان څخه ووزي. طالبانو لوړاندې د هوکړې څخه د سرغړونې په اړه خبرداری ورکړې. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا باید شوې هوکړې ته پابنده پاتې شي. ډاکټر نعیم ویل چې هوکړې ته نه التزام ستونزې راولاړولی شي.
په دغه رابطه مو خپل موقف بار بار واضح کړی دی او هغه دا چې کوم تعهدات چې تاسو کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي او تعهداتو ته مې التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهدات ته التزام نه کوي.
افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې شوې هوکړه یوه مشروطه هوکړه ده. د افغانستان د جمهور رئیس لوړ پوړی سلاکار او د جمهور ریاست دامه او ستراتیژیک اړیکو رئیس وایي دومره ادا کوي چې د دوهې په هوکړه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره طالبانو شرطونه نه دي پوره کړي.
اوس هم خبر هم داده څه د بین المللي قوتونو له افغانستان نه وتل دا مشروط ده او مشروط پدې ده چې طالبان خپل اغه ژمنې چې کړې دي هغه به څومره عملي کوي. لا تر اوسه تاسو ټول د شاهدان یستئ طالبانو ډېرې ژمنې نه دي عملي کړې.
وی دومره د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې که بهرني سرتیری وځي نو په جګړه کې به د افغان ځواکونو مسؤلیت نور هم زیات شي. د افغانستان د چارو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې د دوهې د تړون وروسته په افغانستان کې جګړه په بیساري ډول پراخه شوې. د پوځي چارو یو کارپوه او د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو مسؤلیت وتل د افغانستان او نړۍ په ګټه دي.
دغه توافقنامه چې امریکا د طالبانو سره په دوحه کې امضا کړه پاس دوغونه جنگونه ډیر شدت پیدا کو، ډیر خرابی خور تبارو، ډیر وژنې او زخمیان مابین تواغل. عام نظامیان عمل کن، نه په نظامیان چرا هم وکو، نه په ملکیانو، نه په بانولو، نه په خزو، نه په کوچنیانو، نه په سپینگیرو، نه په دوانانو، ایچ رحم و نشو. پس په دې اساس باندې که امریکا پا جوانه تو گوزی افغانستان که دیر گردوادی و خرابیگان وازی په خاطر دیده چه طالب و دولت تروس هست و اصل چه وازم در نزدیشی و نیدی.
جنرال وردگوی طالبان دستور ده پر خپل ولندیزونه او افغان حکومت خپل ولندیزونه داری او دوار غاری لطروس جرجالی تا چمتو نیدی. ده پودی چارودق کارپووی چه نریوال طولنا او ده سیمی هوادونه هم پا افغانستان که دستور ده تنگیدو پرزه ده خپل گت و پلتا کدی. ده وی چه ده میده میشه روسته ده بحرانه و زواکونو پاته که دل با افغان حکومت او طالبان تا یا بل سره ده نگده که دو زمینه برابره که.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې یو شمیر دینی مدرسې راجستر کوي او ټول اړین امکانات ورته برابروي. چارواکي وایي چې دا مهال په پکتیا کې لسګونه دینی مدرسې پرته له رسمي جواز څخه فعالیت لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې راپور کې واوري.
کسه هم قرار قام نشته خو د پکتیا د معرف ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې لسګونه دینی مدرسې فعالیت لري او زرګونه طالب علمان پکې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس کوچ اجازه وایي چې لیات شمیر څخه یوازې 14 دیني مدرسې، یو دارالعلوم او یو دارالحفاظ له دغه ریاست سره سم دي، او پاتې نورې دینی مدرسې پرته له رسمي جوازه فعالیت لري. نوموړې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل پلان لري چې تر لسو زیاتې نورې دینی مدرسې هم ساکل راجستر او ټول هغه امکانات ورته برابر کړي چې په لاس کې لري.
لومړی ګام به موږ دغه وی چې موږ به په 1400 تعلیمي کال کې د خدای تعالی په مرسته او د دې پاک ټیم او د تاسو په مرسته حمایت باندې به موږ وکولای شو چې په پکتیا کې تر لاسو یا 1200 پورې دینی مدارس چې غیر رسمي دینی مدارس دي موږ له ځان سره سات راجستر او رسمي کو چې دوی د استادانو معاش او د دوی د طالبانو لپاره اعاشه او د دوی لپاره میز او چوکي حتی تر دې پورې چې موږ مجهز ودانه ورته جوړو.
که څه هم په خپل د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي، مګر د یو شمیر سرچینو په وینا د ځینو فشارونو له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اجازه دغه راز وایي چې ساکل د دې ولایت په ګرده سړی او څمکنیو ولسوالیو کې د دوو دینی مدرسو او یو دارالعلوم لپاره مجهز ودانۍ هم جوړوي.
او ان شاء الله د دوی لپاره په مجهز ودانې چې د هری ودانې قیمت به د 15 ډالر نه کم نوي دغه به ان شاء الله په پکتیا ولایت کې د تعلیمات اسلامي دی بلکې په چوکاټ کې جوړیږي.
سربیره پر دې چې نه رجستر شوی مدرسې د استادانو د معاش او د نورو لګښتونو په برخو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د فارغیدونکو طالب علمانو د فراغت تصدیق پاڼې هم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د رسمي سند په توګه د باور وړ نه بلل کیږي. د دې ولایت د دارالعلوم ښوونکی مفتی شمس الرحمن شمس وایي که دینی مدرسې له دولت سره ثبت شي د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
که چېرته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې هغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه راایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینه هم پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو له هغه فکر نه به موږ خالص سي. کوم کسان چې په داخل د وطن کې زده کړې کوي نو هغه د وطن مینه ورسره وي، د خلکو په هغه خوی عادت باندې پوهېږي، او که بل چې نه راشي بیا بله مفکوره دلته راوړي.
له دولت سره د نصب شویو مدرسو د کافي ودانیو نه موجودیت یوه بله اساسي ستونزه بلل کیږي. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د غوسیدو په برخو کې د خونو لجدي کمښت سره مخ دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار په سړو ولسوالۍ کې نوې تعلیمي کال تازه پیل شوی، خود دې ولایت په سړو ولسوالیو کې تر اتیا زیات شوونځي د زورګونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د پوهنې مسؤلین وایي چې د ناامنیو له کبله یادې شوونځي د کندهار په اوو ولسوالیو کې له کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ راستولی.
د کندهار د اوو سړو ولسوالیو تعلیمي کال د وري پر درې مپیلېږي، خو د تعلیمي کال لپاره سره سره لا هم په دې ولایت کې 360 زره د زیاتو زکونکو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د کندهار په جنوب ختیځ کې د ارغسان او معروف ولسوالۍ، په شمال کې بیا د خاکریز، مینشین، غورک، نیش او د شاولیکوټ ولسوالۍ نیمای برخه په کندهار کې د سړو ولسوالیو په کتار کې راځي چې نوې تعلیمي کال د حمل پر دریم تاریخ پیلېږي. په یادو ولسوالیو کې ټول ټال 15 شونځي له تیرو څو کالو راهیسې تړلې دي چې د سژنې نوي تعلیمي کال له پیل سره سره بیا هم د بیا پرانیستل کېدو څرک نه لیدل کیږي.
موږ په کندهار کې په ولسوالۍ کې شپږ ولسوالۍ سرسیره او یوه ولسوالۍ نیمه سرسیره لرو. په سرسیره کې چې سرسیره دي یو ولس شونځي فعال دي او 15 څخه لا زیات تقریبا شونځي غیر فعال دي. زموږ شونځي چې غیر فعال دي یا په سرسیرو کې یا په ګرمسیرو کې هغه مستقیما امنیتي ګواښ ورته متوجه نه دي. سیمې کې چې وخت کې ناامني رامنځته کیږي، معلومدار خبره ده چې هر سکتور به تسکوت کوي چې دغه څخه یو معرف دی.
دغه راز د پوهنې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د جګړو د شدت له کبله د ځینو ولسوالیو ښوونځي له دې کبله هم تړل شوي چې د جګړو له کبله ځایي اوسیدونکي کډوال شوي، ځکه خو د ښوونځیو دروازې هم ورسره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار د لیری پروتوسیم اوسیدونکو هم وایي چې د شونځو لپاره د ودانیو نشټون هم د پهنی په برخه کې لوی خنډ دی چې زرګونه زکونکو لکباله لزاکو څخه محروم پاتې سوي.
څو د شراکو لسوالیت د پاکستان د خاصه بیا زموږ د پهنی امیر سوم ماده ورکلې خو نس وکواله چې حالت تعلیمي بهیر نور فعال کې نو په همدې خاطر سره زموږ د پهنی امیر هم خدمت دی زه هم د دې په شرط کې دند اجرا کوم که چیرې امنیت برابر سمش کوله چې حالت مکتب برابر کو چې موږ مکتب نو سالته په لکواله مهاجر ټولګي هم نس پاله کوله ولې چې امنیت خراب دی.
د کندهار د پهنی ریاست وایي چې په ځینو امن سیمو کې د محلي سنفونو د پرانستل کېدو په هڅه کې دي ترڅو له زده کړو څخه محروم یو شمېر زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابر شي. له دې سره ترڅنګ د کندهار ولایتي اداره وایي چې د دې ولایت د پهنیز بهیر د شفافیت او پیاوړتیا لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار والی روح الله خانزاده په یو تازه اقدام کې اعلان وکړ چې د خپل وکال ټول مالی امتیازات به هغو رضاکار شوونکو ته ورکوي چې د کندهار په بیلابیلو شونځو کې په تدریس بوخت دي.
زه د خدای سره وعده کوم او د دغه معصوم مسیحین او شاګردانو سره وعده کوم که څوک په اداري او اخلاقي فساد باندې متهم وي یا سي ولا لازم باندې زه وعده کوم چې یوه د کتابونې ولایت ناسم یې بیا راته ګورم یې زور ته ګورم هغه به د مالک په توګه.
د کندهار د پهنی ټکنۍ بهیر لکلونو راهیسې لنیوکو سره مخ دی. د امنیتي غاښونو ترڅنګ مالی فساد او د پهنی په اداره کې لاسوهنی هغه سنځي دي چې د ډیرو په باور د دې ولایت د پهنی بهیرې لپښو غورځولې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه د هغه د لومړي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې امریکا ته د مهاجرت، د مکسیکو د سرحد او د بهرنی سیاست په برخه کې د افغانستان، چین او د شمالي کوریا په شمول خبريالانو د ځینو مهمو مسایلو په باب سخت پوښتنه کړې. له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبريالي ویټ کاسوارا د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه خواوري.
له جمهور رئیس جو بایدن نه ژورنالیستانو د پنځشنبه د ورځې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د متحده ایالاتو او د مکسیکو د سرحد په غاړه د لاتینې امریکا د کډوالو په بهر کې د ناڅاپي زیاتوالي په اړه پوښتنه وکړه. قدرت ته له رسیدو وروسته د ښاغلي بایدن د لومړي رسمي مطبوعاتي کانفرنس غټه موضوع د مهاجرت مسله وه. هغه دا تاثر رد کړ چې گواکې د کډوالو په باب نرم دریز لري چې په نتیجه کې د ناقدینو په باور له لاتینې امریکا نه متحده ایالاتو ته د مکسیکو د سرحد په لاره د کډوالو د راوښتلو بهیر ګړندی شوی. ښاغلی بایدن ویل فکر کوي چې هغوی ځکه را روان دي چې بایدن یو ښه سړی دی، خو حقیقت دا دی چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په داسې حال کې چې زما د حکومت په دور کې ډېر خلک راغلل چې په دې جمله کې 80% ماشومان وو. په 2019 میلادي کال کې د پینډمیک یا وبا له خپرېدو نه مخکې 1% کډوال د ټرمپ د ادارې په وروستي کال کې راغلي وو. جو بایدن په روان هفته کې د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هیرس متحده ایالاتو ته په دومره زیات شمېر له لاتینې امریکا نه د کډوالو د راتګ د عواملو او جړو د معلوماتو په اړه د یو حکومتي هیئت مشري ورسپارله. بلا مهمه موضوع چې په اړه له ښاغلي بایدن نه د دې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې پوښتنې وشوې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو موضوع وه. نو موړی ویل ممکن نه ښکاري چې متحده ایالات به د مئی په لومړۍ نیټه عمل وکړي. خدا خبر یې ونه کړله چې کله به امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي.
How and in what circumstances do we meet that agreement that was made by President Trump to leave?
دا چې مونږ څنګه او د کومو شرایطو لاندې هغه موافقه باندې چې جمهور رئیس ترامپ لاسلیک کړی و عمل کولای شو، شاید چې عملی کول به د ټاکلې نیټې پورې زمونږ لپاره ممکن نه وي. خو یوه خبره یقیني ده او هغه دا ده چې مونږ به د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې نه یو پاتې. سارون کی فکر کوي په داسې حال کې چې د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د شخړې شدت او خامت زیات شوی. د ښاغلي بایډن اعلان د تعجب وړ نه و. د متحده ایالاتو د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز یا سی ایس آی ایس امیر انټونی کورټسمن چې د نړیوالو شخړو د حل په باب پلټنې کوي وایي،
But the fact was that when the Biden administration
حقیقت دا ده کله چې د بایدن اداره قدرت ته ورسېده، په بنیادی ډول د جنگ د پای ته رسولو او د سولې د یو موټی او واحد پروسې د اجازهولو په ارتباط زمونږ پر مختګ صفر و. برعکس د جنگ شدت زیات شو. ښاغلی بایدن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د دوو توغندو وارولو ته اشاره وکړله او دغه عمل یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو نه سرغړونه وبلله.
There will be responses if they choose to escalate.
که هغوی د تشنج او کړکېچ د زیاتولو لاره غوره کوي، نو په مقابل کې به ځوابونه وګوري. موږ به په مناسبه توګه ورته ځواب ورکو، خو زه د یو ډول ډیپلوماسۍ لپاره هم آمادګي لرم. بایدن د چین په باب ویل متحدینو سره یو ځای کار کوي او کوشش کوي چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وعدار کړي چې نړیوال قوانین مراعت کړي. ښاغلی بایدن د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې امریکایانو ته کورونا د کوینونس اوبا د واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده او نیت لري چې په روان کال کې د خپل حکومت د سلو ورځو په دوران کې 200 میلیونه امریکایان وقایه شي. همداراز ښاغلی بایدن اعلان وکړ نیت لري چې میرمن کمالا هیرس په ملتیا د 2023 میلادي یعنی 1403 مریز کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې خپل ځان بیا کاندید کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس له خپرېدو یو کال تیر شوی، په امریکا کې د واکسینونو د تطبیق پراخ مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په زیاته اندازه واکسینونه مهیا شوي دي. په ټوله امریکا کې ښوونځي او پوهنتونونه د واکسینونو د تطبیق په مراکزو بدل شوي او په ورځ کې زرګونه کسان واکسین کیږي. د امریکا ژغ د خبریالي د رپورټ خلاصه نظرانه یوسفزی تاسو ته لولي.
امریکا کې خلک د کرونا د واکسین لپاره په انتظار دي. دا چې اوس نور واکسین هم رسیدلې دي، پوهنځي او پوهنتونونه هم د واکسینونو په مرکزونو کې بدل شوي دي. په دغه کې یو د ورجینیا په غرنۍ سیمه کې د شننډو پوهنتون دی. د دغه پوهنتون مشر وایي چې په پوهنتون کې د جنوري د میاشتې له واخله تر اوسه پورې 15,000 کسان واکسین شوي دي. هغه وایي موږ دلته نه یوازې واکسینونه لرو، خو پوهان هم لرو، د درملو مرکزونه لرو، د نرسانو ښوونځي لرو، د طبي زده کړو مرکزونه لرو، نو دوی ټول په خپل کار پوه دي. تر اوسه پورې یوازې 25% امریکایانو ته د کووډ واکسین شوی دی، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول اداره وایي چې د اګست میاشتې پورې به 90% امریکایانو ته واکسین وشي. د شننډوا په مرکز کې 250 رضاکاران په دغه لړ کې مرسته کوي چې پکې یو موصله کیمبرلی سیکوینس هم شامل ده. هغه وایي یو په زړه پورې پیښه چې ما ولیدله هغه دا وه چې یوه هسپانوي میرمن دلته راغله او د واکسین په اړه یې معلومات غوښتل. هغه پوهېده چې د ژبې مسله به په دغه لړ کې خنډ نه وي. کوثر العلی چې د طب په برخه کې زده کړې کوي، د یو کال راهیسې په سعودي عربستان کې د خپل میړه او کورنۍ سره ملاقات نه دی شوی، خو هغه دلته په ورجینیا کې د خلکو خدمت کوي. هغه وایي ما ته دلته کار خوند راکوي، د خلکو سره خبرې، د هغوی نه دا پوښتنې چې هغوی څنګه دي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکول. لمثال په توګه هغوی زمانه پوښتي چې د تبې په وخت کې به کوم درمل اخلي. د پوهنتون مشر وایي چې هیله لري د واکسینو جوړېدل زیات شي. د شننډو مرکز په کار د هر ورځ شپږ زره کسانو ته واکسین وکړي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.